السلام علیکم نه بجی شوی د دې سات خبرونه تر ډیره د موسیقي ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی ده خو بیا هم څو مهم خبرونه په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل سردار احمد شکیب مری چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګیری چې د ډیورنډ کرخې پورې غاړې و له دې امله چې پاکستاني عسکرو د را اوښتو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړی. ښاغلی شکیب پرون ناوخته په تورخم کې رسنیو ته وویل په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل دا هم مني چې یو بل افغان ماشوم هم پرون تر موټر لاندې شوی او مړ شوی. پرون په کابل کې د پاکستان سفارت او ګڼو طالب چارواکو دا خبره رد کړه. وی ویل پیښه کې مړ شوی یو پاکستانی دی. په پاکستان کې د طالبانو سفارت په خپله ټویټر پاڼه د سردار احمد شکیب وینا هم خپره کړې چې پکې هغه په تورخم کې د افغانانو د بد وضعیت یادونه کوي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې هلته شته ستونزې حل کړي. په تورخم او سپین بولدک کې له ډېر وخته د افغانانو د ځورونې او ورسره د پاکستاني عسکرو د بد چلند راپورونه خپرېږي خو لا یې د دې کار مخه نه ده نیول شوې. متحده عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل استولي. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو د سفیر عیسی سالم الداهری په حواله د دې هیواد دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونی او یو شمیر پرمختلل طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. سفیر زیاته کړی چې هیواد د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره متحده دی او خپل همکاري به جاري ساتي. امریکایي چارواکو ویلي د افغان محصلانو لپاره د فول برایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان امریکا غږ ته ویلي چې که څه هم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فول برایت پروګرام کار کوي. د معلوماتو پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به سک او پروسه کال د فول برایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمه وروستي پړاو رسیدلي دي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د فول برایت پروسه وځنډ او همدا ډول د افغان محصلانو د ازموینو پروسه تیر او وړم کال په میاشتو وځنډېده. هر کال د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو 3000 محصلان د فول برایت بورسیو له لارې د امریکا په دولتي او معتبرو پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او ډاکټورا دوره تیروي. د 2003 تر 2021 کاله 950 افغانانو هم د فول برایت له لارې په امریکا کې لوړې زده کړې کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریزو لوبو کې د خپل کلب لمشانو د غوره باولر په توګه د اعزاز خولۍ ترلاسه کړه. هغه چې د انګلستان د شل اوریزو لوبو ویټالټي بلاست په سیالیو کې د لستر شایر په ګټه لوبیږي تر دې دمه سوارلس لوبو کې 3 وکټې اخیستي. نوین تر دې دمه د یادو شل اوریزو سیالیو مخکښ وکټ اخیستونکی هم دی. د تیر کال هم په یادو لوبو کې تر ټولو زیات لوبغاړي اوټ کړي وو. نوین د لستر شایر څخه د ویار په پار د ګولد فاکس خولۍ له ترلاسه کولو وروسته پرون په خپل فیسبوک لیکلي په دې لاسته راوړنې ډېر خوشحاله دی او له ټولو هغو چې ورسره همکار پاتې شوي مننه کوي. د افغانستان د باندې دا چې د هند په منیپور کې د پوځیانو په کم کې د یو کمر د نړېدو پیښه کې د مړو شویو شمېر 26 ته رسېدلی دی. په مړو شویو کې 8 تنه پوځیان دي. هندي رسنۍ لیکي لا هم 8 تنه تر خاورو لاندې دي او د راویستلو هڅه یې کېږي خو دا معلومه نه ده چې ګیرپاتې کسان به ژوندي وي او که نه. هندي رسنیو ته پوځي چارواکو ویلي تر خاورو لاندې کسانو کې هم ډېری پوځیان دي. د رسنیو په حواره له خاورو جوړ دا کمر د زیاتو بارانونو د اورېدو له امله راښویدلی و. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریه ته تللی چې ترکیه د سوریه په شمال کې په کورد مالیشو د برید ګواښونه کړي. تېر یوې میاشت کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به د سوریه په شمال کې د دوو سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دې سیمو کې به کورد میشتي چې هغه یې ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریه ته د سفر پر مهال وویل په سیمه کې د ترکیه او سوریه ترمنځ د سولې او امنیت د راوستو په هدف هڅې کوي او ایران د یو نوي جنجال د رامنځته کېدو خراغلاس اوران میهم یادونه وکړه چې د دې پروګرام ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته جلا شوې ده خو په پایل کې سورا پورونه واورې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو مخبرو د لوی غونډې او پریکلیک پاړه یو شمیر افغان سیاستوالو خبرګونونه خودلی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي لغونډې ته مو چې د جنونو د خونځو د بیا پرانستو پاړه پریکړو کې هغه مسله چې سکرا وړاندیز یا پریکړې پاړه ونه شو د سبا باندې سلورنی موزر دینی عالمانو قومي مخبرو درې ورځې غونډه پرون په یو لسمدیزه پریکلیک سره پای ته ورسیده. هغه چې خبرګون ورسره مل دی چې کومه لازمه ګټه نه درلوده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي که طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه ورنه کړي ګڼې کورنۍ به له افغانستانه ووزي. حکمتیار دا خبره وروسته له هغه له بی بی سي سره په یو مفصله مرکه کې وکړه چې د طالبانو لخوا د دیني عالمانو او مخورو د غونډې په پای کې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو په اړه کره وړاندیز یا پریکړه ونه شوه.
سرګند او واضح جواب د اسلام په رڼا کې ځواب چې نجونې له خپل مسلم حق نه چې الله ورکړی ده او دین ورکړی له دې محروم نه شي. د دې پایلې موږ ډېرې بدې برېښي چې نجونې له تحصیل محروم شي. نتیجه به یې دا وي چې هغه کورنۍ چې غواړي لوړې تحصیل وکړي هغه به له افغانستانه وځي، نورو هېوادو ته به ځي. دا یوه مهمه مسله ده. موږ هم انتظار دا و چې په همدې د علماو په جرګې کې په دې باندې بحث وشي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو شاوخوا 290 ورځې تېرېږي. د طالبانو لخوا د څه باندې 4500 دیني عالمانو او قومي مخورو په غونډه کې ډېرو کمو ګډونوالو د نجونو د تعلیم غږ پورته کړ. د وروستي پریکړه لیک په اساس د طالبانو له حکومت په ملاتړ رسمیت پیژندنې، د مخالفت په نه کولو، د داعش په مبارزې او د وسلوال مخالفت په ختمېدو ټینګار شوی. یوازې په یوه ماده کې په ټولیزه توګه د ښځو، لږکیو، د حقونو، تعلیم او پرمختګونو په اړه یادونه شوې. د افغانستان یو بل سیاستوال او د ملي امنیت پخوانی رئیس چې د طالبانو منتقد هم دی، رحمت الله نبیل، د پریکړه لیک په اړه کلکه نیوکه کړې او ویلي دي چې دا غونډه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل پر ځای تر ډېره د یوې دستاربندۍ جلسې ته پاتې کېدله. د پخواني ولسمشر حامد کرزي یو نږدې همکار او سیاستوال کریم خورام بیا په خپل ټوټر لیکلي د علماو په قطعنامه کې ښه ټکي شته او هیله ده چې سرپرست حکومت پوره او همه جانبه پاملرنه ورته وکړي. ګڼو بشرپاله سازمانونو د طالبانو لخوا د دې غونډې په جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې د ښځو د استازیو نشتوالي وښوده چې دوی د ښځو تعلیم او حقونو ته ژمن نه دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار ستونزه به شرایطو ته په کتو حلیږي. د افغان ښځو په تړاو د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو په جنیوا کې یوه بیړنۍ غونډه درلوده چې پکې له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل روان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له ګڼو ادارو سره همکاري کوي. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د انعطاف د رامنځته کولو لپاره د دې هیواد د تروریزم ضد قانون کې د بدلون په لټه کې دي. په افغانستان کې د وروستیو زلزلو په پایله کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. سفیولا ستانکزی پرې اړه راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي، روغتیایي خدمتونو او د ټپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته ډېره اړتیا ده. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له ګڼو شریکو ادارو سره کار کوي. که څه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو، مؤسسو او نړیوالو خیریه بنسټونو په افغانستان کې له وروستیو زلزلو ځپلو سره د مرستې اعلان کړی او یو اندازه مرستې هم سیمې ته رسیدلي، خو زیانمن وایي مرستې کافي نه دي. د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزلو کې د خلکو بې کوره کېدل له لویو ستونزو څخه دي چې د زیانمنو کسانو سرګردانۍ یې دوه برابره کړې. حبیب الله چې کور یې ړنګ شوی، اسوسیټډ پریس ته وویل چې له دوی سره مالي مرستې وشي.
امیر شل لاکھ روپے سامان غوټ په خاور لوند ده.
په زلزلہ کې دی وی بلې ځانمنې کورنۍ یو غړي بی بی هوا وای
روز رات نه کا بوج سے پون سی رات مې نوم کوم تا پاتا نه لاګ دانی مو په ډړه بوج رو وای مو اس کا ول را شو ځن ما ال کو ځن من ال نال ک دنا شو.
نړیوالو سازمانو او بنسټو ګواخ کړي چې ساري ناروغي هم په خبرېدو دی او د ټپیانو ټپونه خای په بد واوري. د بی پولی ډاکټرانو یو سیمایز مشر محمد توفیق چې له یوې ډلې روغتیا پالانو سره پکتیکا ته تللی، اسوسیټډ پریس ته وویل دوی د سختو ټپیانو درملنه کوي. موږ د ټپي ناروغانو او ژوبلو کسانو درملنه کوو. بېلابېلې ژوبلې لکه د ټپونو، د ماتو اډوکو او عفونی یا بدواوښتو ټپونو درملنه کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو تر زلزلې وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره د میلیونو ډالرو ژمنه کړې او وایي غواړي زیانمنو ته مرستې په عاجله توګه ورسیږي. د همدې هڅو په لړ کې د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر هرجیت ساجن ویلي د کاناډا حکومت د ترهګرۍ ضد قانون کې د بدلون سرچینو په لټه کې دی څو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره انعطاف رامنځته شي. کاناډا د طالبانو له واکمنېدو ان څو کاله مخکې په 2013 کال کې طالبان د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل کړل. د کاناډا دغه پریکړه چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د کاناډا د مرستندویو مؤسسو او بنسټونو د بشري مرستو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د راپورونو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې وروستیو زلزلو څه باندې زر کسان ووژل او شاوخوا 3000 نور یې ټپیان کړل.
شمیر هغه موټر چلوونکي چې پر لویو لارو موټر چلوي د درانه باروړونکو موټرو د تګ راتګ له امله د لویو لارو د سړکونو له ویجاړېدو اندېښنه څرګندوي. دغه موټر چلوونکي وایي د لویو لارو د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوي دي، خو طالبان بیا په دې برخه کې د جدي چلند خبره کوي.
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی. دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لاره غځېدلي دي ډېر زیانمن شوي دي. د زیان لامل یې دا دی، هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي. بارونه یې زیات ګران دي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول نو سړکونه ډېر خراب شول. پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي.
جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره هم له ورته برخلیک سره مخ ده. د هغه په وینا ډیری هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لیږدوي ډیر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکو موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیچ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو، پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولېږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلې دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه ده او پوره جدي دی. په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي.
ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه مثلا
موږ د نورو له امله چې له هرات څخه کابل ته په ټیټه بیه بار لیږدوي اړ یو چې زیات بار ولیږدوو. که لږ بار کړو نو دا به زموږ په ګټه نه وي، ځکه د تیلو بیه لوړه ده او د ترانسپورټ لګښت هم ډېرېږي.
به ما نه مصرفه به خاطرې که تیل قیمت است و هزینه خل بالا میره.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لویو لارو د درنو بار وړونکو موټرو د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاري د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوز وایي د لیسیچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیستی او د روس پلوه بیلتون غوښتونکو هغه ادعاوې هم ردوي چې ګواکې دا ښار یې محاصره کړی دی. په همدې حال کې د روسیې د ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې دوه برېټانوي وګړو نیول کېدو وروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلې دي.
اوکراینی چارواکو د روسیې له ملاتړه برخمن بیلتون غوښتونکو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې دوی د اوکراین ختیځ ښار لیسچانسک په بشپړه توګه محاصره کړی، خو منلې ده چې د سیبرسکي دونیتس سیند په غاړه په دې کلیدي ښار کې مقاومت دوام لري. د اوکراین د ملي ګارد ویاند روسلان موزیچوک پرون د دغه هیواد ملي ټلویزیون ته وویل چې د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیستی، خو د ده په وینا ښار محاصره شوی نه دی او لا هم د دوی په ولکه کې دی. اخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین د خپلو ارزښتونو لپاره مبارزه کوي. زیلنسکی ټینګار کړی چې اوکراینیان باید وسله په لاس له خپلې خپلواکۍ دفاع وکړي. هغه همدارنګه د خپل هیواد پارلمان ته په وروستۍ وینا کې د متحدو ایالاتونو د وسلو او مهماتو د مرستې مننه وکړه.